درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبري وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونمانن تر خپل اکسپانه لیکلي روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل. په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همغږونکي سینیئر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نماده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شتو څنګ د شتو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شتو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پروند د شتو په وړاندې د زور زیاتی د پاتې رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپږ ورځېنی کمپاین په تړاو په خپل اکسپانه یا ټویټر کې خپل ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شتو مبارزې ستایلې دي. طالب چارپ واکی وای پرون شنبه د تورخمه او سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورونه افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخمه لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپږ اویا کورونه کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورونه چې شمیره 2440 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یو وسلوال مخالف ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی 14 مسؤلیت و منه. د بلی مقاومت جپینن په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون مازیګری د طالبانو د رینجر موټر په لار کې ماين وال وزاو او په لړ کې درې تنه طالبانو وشل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته پرون وویل چې د طالقان ترې و پلچک لاندې د ایښودل شوی ماين په 14 کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. طالب چارواکو 14 تایید کړی د مرشوبلو په اړه څه ندی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه برید کې نن د جرلس امنیتي ځواکونو په شمول یو ویشتنه ټپیان شوی او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شوتل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میران شاپل لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د جرلس ملیشه ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې وټل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپا یې اتحادیه تروریستي ډله ګڼي نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ. خو وی نه ویل چې نو مو وړه کله او چیرې وشل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د یوې باری بیړۍ جرلس عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریوال او هندیان. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه وست چلر وښ ساته اوریدای شي.
د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د څه باندې 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سره به پیدا کوي. داسې نه کې چې بې سواد خلکو ته پلاس ورکي یا بې تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کمواله شکایت کوي.
د کور کې کویو بناغه کور کې کوي اغل ته کوي اغل ته کوي ټول کویان چې دا وڅ راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد د ثبت شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بې اسناد افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه تر 400,000 زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هیواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل دی. د عریضه نږدې 10 ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. که څه هم په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله اکس پاڼه ولیکل د ستر محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او ستر محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړه شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدالظاهر
افغانانو سره ډېره بد وضع کېدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغې په هغه ډېر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول ویستل او په ګاډو کې اچول.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دا هم تایید کړې چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کېږي، نیول کېږي، شکنجه کېږي او بیا په زور افغانستان ته استول کېږي.
کډوال د سرپناه د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د مینو د جوړولو اعلان کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو شارګوټي د جوړېدو خبره کړې، خو دغه شارګوټي د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوې وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستان یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم آزادی رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات چتی او وسم نه کیږي نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو 2 کلونو کې بې روزګاري او په کور پاتې کېده په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ د یوې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی، ښځینه خبریالانې د بیکاری او په کور کې د پاتې کېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهوده سروري د دې نظر پوښتنې د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نظر سنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار
شد، دغه نظر پوښتنه کې چې د ښځینه خبریالانو د بنسټ لخوا ترسره شوه، په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 200 خبریالانو چې ټول ښځینه رسنیزو کارکوونکو شاوخوا 40% جوړوي برخه اخیستې وه. 45% برخوالې په دې باور وي چې بیکاري او په کور ناستۍ د ښځینه خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده.
خبرنگارانو زن میباشد
په دې نظر پوښتنه کې ښځینه خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، په رسنیو کې د کاري او رواني امنیت نشتوالی، د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل د خپلو رسنیزو فعالیتونو په وړاندې نورې ستونزې یادې کړې. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او د خبریالانو بې روزګاري د دوی عمده ستونزې ګڼلې او ځینو نورو بیا د طالبانو د حکومت د کسانو لخوا ښځینه خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کړی. د دغې نظر پوښتنې یوازې 25% ګډونوالو ویلي چې د ښځینه خبریالانو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. حتی مو وکړه چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د بنسټ د نظر پوښتنې د پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو او مطبوعاتو د څارنې د مشر عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې تر دې د طالبان حکومت په وار وار دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي، خو تل یې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خبریالانو پر کار بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د دوی پر وړاندې ستونزې لا هم موجودې دي. نیلا ابراهیمی چې په افغانستان کې د یوې رسنۍ کارکوونکې ده وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو پر وړاندې ځینې بندیزونه او ستونزې شته.
چالش های ما که باو بسیار
د هغو ننګونو څخه یو هم د خبر سانسور دی چې موږ ورسره مخ یو. معلوماتو ته د لاسرسی نشټوالی، د ماسک اغوستل لازمی دی، حتی موږ ځینو کنفرانسونو ته هم زو دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له ماسک پرته ننوځو. کله چې لوړ پوړي چارواکي کنفرانس ورکوي موږ نشو کولای هلته ووسو،
ما نمیتونیم د اونجا حضور داشته باشیم.
د بلخ ولایت یو ښځینه خبریاله مروه چې تازه کور نستې شوې ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری وروسته اوس له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ ده.
فعلا خانه‌نشین شدیم.
د اوس لپاره زه په کور ناسته یم. کوم ستونزې چې زه لرم، یو دا چې زه له رواني، روحي او اقتصادي ستونزو سره مخ یم. نه یوازې زه بلکې ډېری ښځینه خبریالانې چې وزګاري دي له همدغو ستونزو سره مخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وشي.
هغو ښځینه خبریالانو چې د افغان ښځینه خبریالانو بنسټ په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې وه، له نړۍ څخه د بیروزګاره ښځینه خبریالانو د مالي ملاتړ، د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو د هواري او د قوانینو د بدلون غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت خورا د اندېښنې وړ بللی و. دغه بنسټ د روان کال د اسد د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 204 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوې، نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او یو شمېر نور هم له دندو ګوښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر نور مسلکي خبریالان هم له افغانستانه وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکوي. WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دې پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې یې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې له دې شمېر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بله برخه کې د ښوونځیو ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 سیمو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادي راډیو ته وویل
خامه مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادي راډیو ته وویل
نه وړ لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی رغی لرګي او سکاره نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د 1000 بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر
زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیون بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته 12 وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشي کولو په دویم پړاو کې د 12 خوشي سویو کسانو له ډلې 14 یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشي کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشي سول چې په هغوی کې 14 یې د اسرائیل او 4 نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشي سویو کسانو کې شپږ ښځې او 2 ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشي کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر 4 یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشي سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن یکشن به هم 14 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشي سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشي کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشي کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د وو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه 4 ورځني اوربند درېمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د 24 ساعتونو پر مهال لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 14,000 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ لکار لویدلې. زرګونه جیری بمځکه غصب شوه، د ماشینری زیاته برخه لوټ او غلا شوه او فابریکې پټه په ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکو د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږتیا زره جریب مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3,500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. 14 مریتونه یې درلودل. د هر مریت 3 یا 4 مدیریتونه و چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه مریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینری زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي. ودانۍ کندوالی سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلې ماشینري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیریو یې ماشینان ایسي او نورې درنې وسپنې چرسوي او یوازې باډه یې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی. دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوی ده. د نورو میوه او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یواری داشت ارزاد بیسته و چی دی وسپنو پشمار بندی پینزوس میلیون نشنه در وسپنو ده.
عبدالجلیل آزادی راډیو ته وویل لا یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری ماشینانو جوړېدو و، موټرو جوړېدو و، دا ټول شیان پکې موجود و.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې و دېرش غټ او واړه کورونه جوړ سوي دي. سردا له کجکي بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼو اوسېدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي، چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسېدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ یې نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعال سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوهمه د اوکتان وخت کې دغه دوهمه پروژه وه. اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټول هغه زپینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي. چې اوس کار پرې وسي، په دې پروژه باندې کار وسي او د خلکو مصرف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کړي او څو ژوند زندګي خلکو سره برابره سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور آزادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ویل کېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې په پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمله بودجه ورته ورکړل شي، او کارګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په آسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکل شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور وی ساعت
د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو، هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته د پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کنال سیم چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناودي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمې چې د غرونو اوبو وي هغه بوجې شوي دي، رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش وقوع کارونه مونږ ته وکړي، ویان وکړي چې د ولسونو د پاک اوبو مشکل حل شي او اوبو خنیم ژوند دی
دل ته پدې ساحه کې دغه کور کې یو کوی دی دې کور کې کوی وو اناغه کور کې کوی دی اغل ته کوی دی اغل ته کوی دی ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده څه نشته دی
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دوو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو خلاص کړي دي
اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته
طالب چارواکی وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول ایستلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نخښه کړی دي د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوی دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي نور هم شتمن کړي دي
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مول ارواپو متیولا وزیری سره مرکه کړې ده
کلت یه ورد عاطفی مینی محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخا دا عمر که با دا افراد غیری سالم لارا دی ذهنی آرامتیال پارا انتخاب کی لکه مواد مخدر انتخاب کی.
دا حمید الله په نوم یو روغ سوی معتاد وای چی د احتیاط پر محل می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
زه بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفې نه بل کور خواته ولاړم. په وجې له خپل مور سره له خپل ادې سره له ورور سره له فامیل سره یو دوه دقیقې نه مې قصې وکړم. زه کوشش ګیره کړی ولم تنهایي جای به مې خوښېدل چې فقط هغه اوس موادت خپل عمل مې وسي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا دا لاسونه دې ولې په خټوکه کړ دي؟
ځمکه مې اوبه کوله زویه، همدا اوس راغلم.
ښه نو څه شی دې کرلی دي؟
باز دویا غم یې مه کوه، سره نوټونه مې کرلی دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بیوزلی د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیون خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیت کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022
poppy 2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د ځمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ ځمکې لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرولی شي، خو د ژوند نورې اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه ځمکوال او سوداګر چې تریاکو ډېرې زیرمې درلودې پروسه کال خورا ډېرې پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 68% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخته پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلی و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بې وزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روې دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورته درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی، د کورنۍ له عاطفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی دی او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نو یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نو اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطن یې پریښی، یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر بریږي، نور د محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دوی له یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي، او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشئی مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد و اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره آرامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هر مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه یې او مصرف یې په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دېسونه کم وي، پنځلسونه تر اتلس پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد لستوند سر مخامخ کیگی، کلا چه دی لستوند سر مخامخ سون، نو خپل ذهنی آرامتیا لپاره یو لار باید دی انتخاب کی، هغه که سالم لاروی او که غیر سالم لاروی. معمولا هر کسان چه علمیت او کورنی آگاهی ورکلی ویدی سالم لار انتخاب وی، هر کسان چه آگاهی کورنی هم نی ورکلی او ده خپل شخص آگاهی هم تیتی وی دی غیر سالم لار دی ذهنی آرامتیا لپار انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی. کلا چه دی مواد مخدر انتخاب کی، نور دی چه وگوری چه ده مواد آرامتیا ور بر برخکا، نو معمولا بیازلی مصرفوی تا سوچ دی پا مخدرات حکومنده هم معتاد سی.
سره لدی سی افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای سي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت کې ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي، خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بله مخدره موادو نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی، یو مریض شخص نسی کولی چه خپل او روزمره ستونزه به ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دی او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتی وي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی په کار ده او کورنۍ ته دا په کار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړی د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلاټ پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور نه.
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نه شکوي د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخي لپاره څښل کیږي او وروسته یې نشه یي ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر کلونه مې په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خو لاسته راغلي ټولې پیسې په نشو کې راڅخه ولاړې. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نه چې مواد مخدر باندې روغ دي سیمه ما په یوه دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا اته کاله. له هول وار چې په کوم مواد باندې روغ دي سوله مې هغه یو رقم ته د ټوخي شربتان راځي د کرمینالجي په نامه باندې پاکستاني شربتونه چې دا د سینې د نرمولو لپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریماډور او لخیل مواد مې پرېګبلین وای په یوه ورځ کې حتی تر درې څلور دانو هم رسېدلو. موږ په خپلم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل ډوز نه صحت واوړي نو په سړي باندې انسیت یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولې سره مجګول سره مې څو خلاصولې پکې مرټولولې پکې مې څو مرټولولې. اصلا خو منشي مواد پر عموما کې لسر نیولې تر نکانو کړې ضرر لري او خو به دوه مواد په خصوص د اشتیانه ډیر زر سړې لمنځه وولو کوم چې به واده کړې ول د خانداري نه به ډیر زر پاتې کولو زرین زالی ورته پیدا کوله و حتی د بدوید مافیا د تشوی درار سره به منی بو ور سره خارجی دلې. نو بیا په خصوص پرشتي بدن کې پادوکوالي د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوډۍ هم د نوی ډوډۍ نه خوړلې او به ما پر وختانو باندې ډیر زیات اغیز کړی ول چې ورځ چې ایس نه ول چې ما به حساب وکړم تر 200 درې سو وختان به ما دی سر تویدل. اته دغه لدار به ما وختان هم نصب کې خولې ډیر کمزوري کړی ولم د ذهن لخوانه شاب د اوسې خبره تر وکړه یو د خبره زمان به یره و بخي ابسولې راته سفر کړی ولې زه بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولالم په وظیفې ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامي سره یا دو دقیقې نه یقصی و کم ازی کو شګیره کړی ولې ما د تنهایی جای به خوښیدل چې فقط خپل اوس مواقت خپل عمل نه وسی ل مرګور سره چې بکل کل یو چیرته بکلو هر څه به ټوکی دوست قصې کولې مو بس په خپل خمارتیا کې وګرځېدل یم خپل نشي په حالت کې بولم. ځینې ځوانان یې په دې عملو باندې اختصاصي وي چې هغه اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم ښه کار مې درلود ښه وظیفه مې درلودله فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولی چې زه په دې عملو باندې پر خراب کارو باندې مختص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم او رمده شو پنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یو پوښتنه وکړله په دې شفخانه کې بیا اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ورپرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمن ته متوجه سول چې پوه شو چې دا معتاد ده بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وایم اوس افغانی امید ولی نو د سړي به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای خو دوباره که بیرته له ما نه مخ واړولو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دبان درلود یاسې ډاکټر ولم زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما دته لاس مخته کړل دته سیم لاس مخته کړل درته وویل خبرې دي وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدلست ایا په هیدره سيزي موتادين ولي ته درملنې ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبري واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات
مشکلات را مست کون کی مواد دی میتام فیتامین هغه مواد باندې روغدی کیږي کچر ته یو مریض د میتام فیتامین یا همدغه شیشه څخه استفاده کوي نو بیرته چې را ګرځیدنه کوي مواد تانو پچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغوم را ور سره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بے وسی اقتصادی مشکلات دي یعنی سٹریس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیلی حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هیتا لاست؟
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې ل دې لارې به ډېرې پیسې وګټي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره ورختایي کور ته راځي دا چې اجمل ولی کور ته په ورختایي راغی اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دیز
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانه دل تراس نیزی را تا اخ صدق کجیستم شکر چی را آقای دیز
خیرسی موری
در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سمان در موری خیرسی
کبیر زوی کینه در آقا توشکا بانی در بالخت تا کیو که
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوش بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی رابانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو دقا دی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکم او بکول زویا ام دا اوس راغلم
خا نو چه شدی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سر نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بل شه با دی کرلی و بابا
بل شه کل دور پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس مات کرل خوزمال چیسم نو نو دا کال غلا خو مدر لوده
دا پروس اکال خبر پریده
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاک و گتی و خرو
ولی بچیه
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولی دلی چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول
دادی زوی چای می راوری قربان دیسم سنگ می یادی دلی شکر دی چراغ لی
موری زمام دیر یادی دلی خو پا انتیانو نکی بوختو ما
بابا بابا
اجمال زوی چه خبر را داشی داسی وال خطایی
بابا پولیس را غلل زمو کوکنار ماتوی
چه شای زمو کوکنار ماتوی
هو تو چې ترونه ورسره دی
څه شي ته ودرګه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کوم سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورزه بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره مو ورزه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زور زم و بگورم چه دوی چنگ زم اکوک نرماته بی
بابا خدای تو گورم ورزا
واسره خدای تو گورم ورزا
کماندان سه پچول کلی که مو اول زم اکوک نرمات کرل
کاکا یواز استانه ده طول کلی کوک نرمات کرل ته شاوخه وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې
د حکومت خو بل خیر راونه رسید بس دغه یو کار یې په وسطوره دی
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي
موږ خو به نه وي اخته کړي موږ خو یو څو غرانه ګټو
ته خپلې پیسې ګټې د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا ور خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي، کښې کوي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.